السلام علیکم تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو څخه اوس هم یو څو مهم خبرونه تاسو ته وړاندې کوم او بیا به ورسته فرید سیال تاسو ته د خبرونه مخته یوسي. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې دغه هیواد له بیلابیلو شهرونو د بی اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر دوام لري. پاکستانی رسنۍ وایي چې له رسمي ارقامو سره سم تر پرون شنبه پورې له پاکستان څخه 6,15,190 بی اسناد افغان کډوال ایستل شوي دي. پاکستان د تیر کال په نومبر میاشت کې د بی اسناد افغانانو د استلو پلان اعلان کړ. د پاکستانی رسنیو د معلوماتو پر اساس مخکې تر دې چې پاکستان د بی اسناده کډوالو د استلو طرحه اعلان کړي، ډیر شمیر افغان کډوال له دې بیرې چې وبنیول سي له پاکستانه ووتل. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د هیواد په شمال کې د مالګې د کان د استخراج له پیلولو سره هم مهاله ویل افغانستان د کال 300,000 تنه مالګې ته اړتیا لري. د دغه وزارت ویان همایون افغان پرون د شنبه په ورځ د فاریاب د مالګې د کان په پرانیست غونډه کې وویل چې افغانستان د خوراک صنعت او څارویو لپاره د کال 300,000 تنه مالګې ته اړتیا لري او دا په داسې حال کې ده چې یوازې د تخار د کان مالګه د 0 کلونو لپاره کفایت کوي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د فاریاب په اندخوی، قرمقل او دولت آباد ولسوالیو کې د مالګې د 3 قانونو قرارداد له یوې کورنۍ شرکت سره په 40 میلیون ډالر لاسلیک کړی او پرون د دغو قانونو د استخراج کار پیل شو. د پاکستان په سند، خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د بارانونو له کبله لږ تر لږ 19 تنه مړه سوي او ډیری کرنیزې ځمکې ویجاړې سوي دي. ځایي رسنۍ وایي چې په پښتونخوا کې سندونه او خوړونه د بارانونو له کبله ډک سوي او دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د نورو ورشتونو وړاندوینه کړې ده. د خیبر پښتونخوا په ټانک، ګومل کوټ، بنو، وزیرستان او ډیری اسماعیل خان کې د تیزو ورشتونو له کبله د ځینو خلکو کورونه نړېدلې دي. د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې ادعا کړې چې په پنجاب ایالت کې د داعش د یو مهم قومندان په شمول درې ترهګر نیول سوي دي. د دې ادارې ویان پرون شنبه په یوه بیان کې وویل چې دا کسان د استخباراتي معلوماتو پر اساس په پنجاب ایالت کې د ترهګرو خلاف د عملیاتو په ترڅ کې په فیصل آباد، جهلم او چکوال ښارونو کې نیول سوي دي. په بیان کې یادونه سوي چې له نیول سویو کسانو سره وسلې هم موندل سوي دي. تر دې وړاندې په جولای میاشت کې هم د پاکستان د توریزم ضد ادارې د پنجاب په بیلابیلو ښارونو کې د داعش د 8 غړیو د نیولو ادعا کړې وه. او د لبنان حزب الله ډلې نن د یک شنبه په ورځ چې د اګست 4 ده وویل چې د اسرائیل د شمالي ښار بیت الهلیل لور ته یې لسګونه راکټونه ویشتي دي. په ایران پورې تړلې دې ډلې ادعا کړې ده چې دا لومړی ځل دی چې د اسرائیل دا سیمه په توغندیو ولې او دا برید یې د لبنان پر جنوبي سیمو د اسرائیل د بریدونو په غچ کې کړی دی. په ورته وخت کې د اسرائیل پوځ وویل چې د لبنان له لورې د بر هلیل پر لور شاوخوا 1.5 توغندي ویشتل سوي دي. د اسرائیل د پوځ په وینا د اکثره راکټونو مخه نیول سوي او بې له دې چې چا ته زیان واړوي په بیت الهلیل کې لوېدلې دي.
خبرونه مو واورېدل، وړاندې راسره دا مطلې واورېدلی شئ. ایرانی رسنۍ ویلي دي چې افغان ماشومان په ایران کې په سختو کارونو بوخت دي. دا چې ولې افغان ماشومان په ایران کې کار کوي او په څه اندازه دغه افغان ماشومان هلته دي شمیرې څومره دي، وړاندې به په دې اړه درته په راپور کې چوسیات ولرو. ننګرهار ته به ورشو او د وروستیو سیلاب ځپلو حال به واخلو.
کوټې وران کړې، چتونه نه لرو، د غرمې مرته پراته یو، د شپې چې ویده کېږو ماشې نه پوهېږو چې وکړو.
دا چې دغې خلکو تر اوسه پورې ولې مرستې نه دي ترلاسه کړي، سره له دې چې ژمنې ورسره شوې وي، په دې به وروسته درته جزئیات درکړو. هند ته به هم ورشو او د هغو محصلینو ستونزې به درسره شریکې کړو چې له سقوط وروسته هلته پاتې دي او د هند دولت ورته ویزې نه ورکوي. شو دې محصلینو ستونزې څه دي، په دې هم درته تفصیلي راپور لرو. کندهار ته هم ورځو چې هلته د موټر کرایې جګې شوي.
کرایه ډېرې زیاتې جګې دي، کرایه 15 نه تر 0 پورې د کابل نه تر کندهار پورې کرایې دي.
هغه چې ولې، په دې به هم درته جزئیات لرو. نړیوالو مطالبو ته هم تم کیږو، بس علم شته ملتیا مو غواړم.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه یو شمیر ایرانی رسنیو له دې ډلې کرمان نو خبري اژانس راپور کړی دی چې د ایران په کرمان کې نږدې 600 افغان ماشومان په کار بوخت دي. یاد خبری اژانس د خبره د دې ولایت د ما حسیني د عمومي رئیس په حواله کړی ده. کورنۍ د دوی په پرتله ورته اندېښمنې نه دي او دغه خبره باندې چې کورنۍ د دوی په پرتله ورته اندېښمنې نه دي او د کاري ځواک په توګه ورته ګوري. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمیر ایرانی رسنیو له دې ډلې کرمان نو خبری اژانس راپور ورکړی چې د دې هیواد په کرمان ولایت کې د مال 602 کارګر ماشومان په کار بوخت دي. چاته ایرانی او پاتې 540 نوي افغانان دي. یاد خبری اژانس د شنبه په ورځ په راپور کې لیکلي چې د کرمان ولایت د امه حسیني عمومي رئیس علي رضا وحیدزاده په یو خبری کانفرنس کې ویلي څو ځلې هڅه کړې د دغو ماشومانو له کورنیو سره اړیکه ونیسي، خو په ټکو یې کورنۍ د دوی په پرتله ورته اندېښمنې نه دي او اندکاري ځواک په توګه ورته ګوري. خو یو شمېر نورو ایراني رسنیو بیا یوازې لیکلي چې دا ماشومان بهرني ادوا دي. موږ هڅه وکړه چې د ایران په کرمان کې په دې اړه له افغان کورنیو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. خو د دغه هیواد له نورو ولایتونو او سیمو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل د اقتصادي ستونزو له امله دې ته اړ دي چې خپل ماشومان کار ته ولېږي. د ایران په البورس ولایت کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي سره له دې چې خپله یې همکار کوي، خو د کورنۍ لګښتونه یې ورسره نه پوره کېږي او اړ دی چې خپل 10 کلن او 12 کلن ماشومان هم کار ته ولېږي.
دلته ستونزې ډېرې دي که ښوونځي وي درس وایي، خو اوس چې ښوونځي نشته یو یې مغازه کې کار کوي او بل یې داش سره کار کوي، د کور لګښت پوره کوي. دلته د کور کرایه ډېره ده، د کور خرڅ ډېر دی، که کار ونه کړي هم نه کېږي.
د ایران په پلازمینه تهران کې یو بل افغان کډوال چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زما ماشومان یوې 12 کلن بلې 15 کلن دي. د اقتصادي ستونزو او د دې کډوالۍ له امله زه خپله چې کار کوم نشم کولی لګښتونه پوره کړم، نو اولادونه مې د مجبورۍ له مخې درانه ساختماني کارونه کوي.
د افغان کډوال په داسې حال کې له خراب اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د دوی د کار کولو په وړاندې خنډونه ډېر شوي دي. یو شمېر ایراني رسنیو د اګست په لومړۍ نېټه راپور ورکړی و چې په تېره یوه اونۍ کې د هرمزګان ولایت په قشم کې سلګونه هغه دوکانونه تړل شوي چې اداره کوونکي یا کارکوونکي هغه بهرني ادبا وو چې کاري جواز یې نه درلود، چې یو شمېر یې بیا د ادبا افغانان بللي وو. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته ډېر افغانان د بېکارۍ، اقتصادي، امنیتي او نورو بېلابېلو ستونزو له امله د خپل هیواد پریښودلو ته اړ شوي، چې اکثره په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې میشت دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې ماشوم هغه چاته ویل کېږي چې 10 کلن نه وي شوی. د دغه کنوانسیون په 28 ماده کې په ماشومانو هر ډول هغه کار چې دوی ته په روحي، جسمي، معنوي، اخلاقي او یا د ټولنیز پرمختګ په برخه کې زیان ورسوي او په زده کړو کې خنډ رامنځته کړي په رسمیت نه پیژني. د ایران له ماشومانو او ځوانانو د ملاتړ په قانون کې هم ورته موضوعاتو ته اشاره شوې. د افغانستان د اساسي قانون 28 ماده کې هم چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې په افغانستان کې نافذ شوی راغلی چې په ماشومانو د کار اجازه نشته.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په ننګرهار کې د وروستیو سیلابونو او طوفانونو یو شمېر زیانمن کسان وای سره لدی چې د واکمنو چارواکو بهرنۍ موسسو له لوري ورسره د مرستو ژمنه شوې ده، خو لا هم د سرپنا د نشتون له ستونزې سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په ننګرهار کې د وروستیو ورښتونو او سخت ورانوونکي طوفان نږدې 20 ورځې تیریږي، یو شمېر زیانمن شوي کسان وای لا هم له سرپنا پرته ژوند کوي. د ننګرهار سرورود ولسوالۍ تر نورو سیمو ډېره ځپل شوي اوسېدونکي وایي ورځ په سره لمر او شپه هم له کومو امکاناتو پرته په ګرمۍ او ماشو کې تېروي. دوی وایي له ژمنو سره سره ورسره د سرپنا د جوړېدو په برخه کې مرسته نه ده شوې. د سرورود یو اوسېدونکي میرویس ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار ګرمۍ خو تاسو معلومه وي چې ډېر سوزونکي ګرمي ده، سرپنا نشته، همداسې د ژوند له ډېرو مشکلات سره مخ یو. هیله ده چې زموږ دغه غږ تر چارواکو او مسؤولو کسانو پورې ورسوي. د ژوند حالات ښه نه دي او وضعیت هم ډېر خراب ده. هیله ده چې له موږ سره مرسته وشي. خوراکي توکي هم نشته، همداسې نور اولیه ضرورتونه چې ژوند دی یا امکانات دی هغه پلاس نه لرو.
د دې ولسوالۍ د دوسرکی د سیمې یو بل اوسیدونکي زمری ازادي راډیو ته وویل
د موږ کورونه وران کړل، کوټې وران کړې، چتونه نه لرو، د غرمې مرته پراته یو، د شپې چې ویده کېږو ماشي نه پوهېږو چې وکړو. دغلته خلک راغلي ول د کومک وعدې وکړې بیرته لاړل، اوس موږ پراته یو د خدای هیلې ته.
د ننګرهار ولایت دغه اوسیدونکي د یاد وضعیت له امله د ماشومانو په ګډون د خپلو کورنیو غړو د ناروغ کېدو خبره هم کوي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمیزو چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په بیلابیلو خبرو کړو اعلامیو کې له سلګونه زیانمنو کورنیو سره د نقدي او خوراکي توکو د مرستې خبره کړې. ننګرهار کې د تیر جولای میاشتې د شپاړسمې سخت اورښتونو چې بې ساري ګلۍ او طوفان هم ورسره مل وو، د طالبانو حکومت د سیمیزې ادارې د شمیرو له مخې 400 کورونه ویجاړ کړل. یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي که څه هم د سرپناه لپاره ورسره د یو شمیر خیمو مرسته شوې، خو په خبره سختې ګرمۍ ته په خیمو کې ژوند ناممکن دی او باید د کورونو د بیا جوړولو په برخه کې ورسره مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان ډېری ولایتونه د سختو اورښتونو، سیلابونو او طوفانونو شاهدانو چې له امله خلکو ته درانه زیانونه واوښتل. د تیرې جولای میاشتې په 23مه د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا IOM په یو بیان کې ویلي وو چې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې د سختو اورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله 1000 کسان مړه شوي دي. له دې یو ورځ وړاندې د جولای په 23مه بیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي وو چې د سیلابونو او طوفانونو له امله زیانمنې شوې ټولې کورنۍ خوراکي توکو، سرپناه، روغتیایي خدمتونو او د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کېږي، په وروستیو څو میاشتو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهد دی چې له امله یې په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. نن یکشنبه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ننګرهار په ګډون د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو اورښتونو، بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د دغه اورښتونو کچه له 45 تر 45 ملي متر پورې او د بادونو سرعت له 50 تر 80 کیلومتر پورې ښودل شوی دی.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق وایي په افغانستان کې په دریو کې تر 2 کم نوي زیږیدلي ماشومان په نمړیو شپږو میاشتو کې یوازې د مور له شیدو تغذیه کیږي. د چولی ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو.
ماشوم ته د مور د شیدو د ورکړې د نړیوالې اونۍ په درشل کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د افغان نویو زیږیدلو ماشومانو د تغذیه په اړه اندېښنه ښودلې. دغه صندوق د شنبې په ورځ د اګست میاشتې په 3مه نیټه په خپل ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې ویلي، په افغانستان کې په دریو کې تر 2 کم نوي زیږیدلي ماشومان په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې د مور په شیدو تغذیه کیږي. یونیسف ویلي چې په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازولۍ سره به په ګډه د وضعیت د ښه کولو لپاره له افغان میندو سره د تغذیه د مشورو په برخو کې مرستې وکړي. یونیسف دغه شان سپارښتنه کړې چې د ماشومانو د خیر راتلونکي لپاره باید په لومړیو میاشتو کې د مور د شیدو او له شپږو میاشتو وروسته د نورو غذایي موادو ورکړه په پام کې ونیول شي. وړاندې بیا ماشوم ته د مور شیدو د ورکړې د نړیوالې اونۍ په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO سپارښتنه کړې وه چې ماشومانو ته د ښې تغذیې لپاره باید د ښځو وضعیت ښه شي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې د اګست په لومړۍ نیټه په خپل ایکس پاڼه کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي په حواله ویلي وو چې په ګډه باید د داسې یو چاپیریال پر رامنځته کولو کې چې میندې خپلو ماشومانو ته د شیدو د ورکړې په اهمیت پوه شي او په هر حال کې ملاتړ وشي ډاډ ترلاسه شي. د مور د شیدو ورکولو نړیواله اونۍ هر کال د اګست له لومړۍ نیټې تر 8مې نیټې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف او نور واړوند بنسټونو په ملاتړ جوړیږي. یو شمېر افغان میندې بیا شکایت کوي چې ناسم اقتصادي وضعیت ماشومانو ته د شیدو په ورکړه هم بد اغېز کړی. د بلخ ولایت اوسیدونکي سمینې چې یو 8 میاشتنی لور لري وایي نه کافي شیدې لري او نه هم د داسې خوراکونو وس چې ډاکټران سپارښتنه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
و 8 میاشتې کې چې ما لور پیدا شوې ده، لور مې اول میاشت کې مې خېوې شیدې مې خېوې ماشوم پیمړېده یو میاشت دو میاشت کیږي شیدې مې کمې شوې دي. ډاکټرانو ته لاړم، بس ډاکټران راته وایي چې ښه خواړه وخوره او ښه قوي خوراک کوه.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، وایي د بېلابېلو لاملونو له کبله نشي کولای خپلې وړې پنځه میاشتنې لور ته کافي شیدې ورکړي.
زه خپله دوه ماشوم لرم، یو یې درې کلن دی، بلې یې پنځه میاشتنې، خو زه کافي شیدې نه لرم. اقتصاد مو هم خراب دی، خاوند مې کار کوي خو سم عاید نه لري، او همدا اقتصادي ستونزې د دې لامل کیږي چې شیدې کمې شي. ځکه که مور سم خواړه ونه خوري، ماشوم څنګه سم تغذیه کړي؟
د ننګرهار د طب پوهنځي استاد ډاکټر اسدالله حسنزي ماشوم ته د مور د شیدو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مور شیدې د ماشوم لپاره یو بشپړ غذایي توازن برابروي چې د هغوی د فزیکي او ذهني ودې لپاره ضروري دی. په دې شیدو کې پروتین، ویټامینونه، معدنیات او انزایمونه شامل دي. د ماشوم د معافیتي سیستم تقویه کوي، د هغوی روغتیایي او پرمختګ لپاره اړین دي.
ښاغلی حسنزی په داسې حال کې ماشومانو ته پر سمې تغذیه ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی تر دې مخکې د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. ډبلیو ایف پی شاوخوا 2 میاشتې وړاندې دا هم ویلي وو چې دغه سازمان له هرو دریو دغو ماشومانو یوازې له یوه یې ملاتړ کولی شي.
د افغانستان په اړه وړاندې د تنو راپورونه هم لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. په داسې حال کې چې ځینې اسرایلي او امریکایي چارواکي اټکل کوي چې ایران او نیابتي ډلې د دوشنبې په ورځ پر اسرایلو غچ اخیستونکي برید وکړي. لبنان، اسرایل او ایران ته یو شمېر هوایي شرکتونه خپلې الوتنې ځنډولي. تفسیر اسمت سروان راوړو.
په منځني ختیځ کې د کړکېچ له زیاتېدو سره د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو له لبنان څخه د خپلو اتباعو د سمدستي وتلو غوښتنه وکړه، او په عین حال کې د کړکېچ د کمولو لپاره ډیپلوماتیکې خبرې او هڅې دوام لري. په ورته وخت کې د امریکا د مرکزي قومندانې یا سینکام مشر مایکل ایریک کوریلا تېره شپه اسرائیل ته رسېدلی او ټاکل شوی چې نن یکشنبې د اسرائیل له دفاع وزیر او د پوځ د لوی رئیس سره د ایران د احتمالي بریدونو او د دغه هیواد د نیابتي ډلو د حملو په وړاندې د اسرائیل له دفاع سره د امریکا د مرستو د همغږۍ په باب خبرې وکړي. د هارس ورځپاڼې د راپور له مخې اسرائیل او امریکا د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره خپل فعالیتونه همغږي کوي، او امریکایانو اعلان کړی چې ابراهام لینکن الوتکوونکي بیړۍ سیمې ته لیږلې ده. دا بیړۍ به په عمان سمندرګي کې ځای پر ځای شي. په همدې حال کې د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې امریکا، کاناډا، بریتانیا، استرالیا، نیوزیلند او اردن هغه هیوادونه دي چې له خپلو اتباعو غوښتي چې ژر تر ژره له لبنان ووځي. نن یکشنبه فرانسا له دې ډلې سره یو ځای شوه او له خپلو اتباعو یې وغوښتل چې ژر تر ژره له لبنان ووځي. دغه راز ځینو هوایي شرکتونو لبنان او اسرائیل ته خپلې الوتنې په موقتي ډول ځنډولې دي. لږ تر لږه 21 کوچنیو او لویو لویدیځو هوایي شرکتونو اسرائیل ته الوتنې لغوه کړي، او د نړۍ په هیوادونو کې زرګونه اسرائیلیان اوس هم خپل هیواد ته په ستنېدو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اسرائیل د پوز راډیو وای په دغه هیواد کې شوي ارزونې شي چې د ایران او د تهران له ملاتړه د برخمنو ډلو احتمالي بریدونه به د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شي. په دې برخه کې تر ټولو ډیر احتمال د حزب الله لخوا د پراخو بریدونو په اړه دی. اکسیوس ویپانی هم تیره شپه په یو خبر کې د دو امریکایي چارواکو په قول چې نمونه یې نه دی یاد شوی د ایران له لوري د دوشنبه په ورځ برید اټکل کړی دی. د غزې د جګړې له پیله په تیره بیا د ایران د نیابتي ډلو د دوو مشرانو له وژل کېدو وروسته په سیمه کې کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. د حماس او حزب الله دوه جګپوري چارواکي اسماعیل هانیا په تهران او فواد شکور په بیروت کې ووژل شول. اسرائیل یوازې د فواد شکور د وژلو مسؤلیت منلی دی، خو د ایران چارواکو او حزب الله ویلي چې له اسرائیل څخه به خامخا بدل واخلي. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون شنبه هیله څرګنده کړه چې ایران به د اسماعیل هانیا د وژنې په تړاو د اسرائیل پر وړاندې له ګواښونو ډډه وکړي. ښاغلی بایدن چې تل یې د اسرائیل د دفاع په برخه کې د واشنگټن پر نه بدلیدونکي ژمنې ټینګار کړی، بیا بیا ویلي چې د کړکېچ د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. له خبرونو ور اخوا
د کابل خاري او شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې په افغانستان کې د نه فعالې رادیوګانې او ټلویزیونونه د دوی له ذوق سره سمې تفریحي او بوختونکي خبرونې نه لري. د چولي تفصیلي حدیث پر دې سناورو.
په افغانستان کې د یوې تلویزیوني خبرونې یوه برخه د کابل ښار ځینې اوسیدونکي نیوکه کوي چې ډیری هغه تلویزیونونه او راډیوګانې چې په افغانستان کې فعال دي خي او د دوی په ذوق برابر خبرونې نه لري، چې له همدې امله یې د تلویزیون له کتو او د راډیو له اورېدو سره لیوالتیا کمه شوې ده. د کابل ښار د ولسمې ناحیې اوسیدونکی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
تلویزیون راډیو پروګرام کې ډېر تغیرات راغلي دي. په خوا خپ برنامېګانې درلوده، دا سندرو، دا تفریحي برنامې، دا ساتیري، دا بل شیان. اوس هیڅ شی پکې نشته، فقط ټول سیاسي بحثونه دي. نو هیڅ د تل خمندان نه دي چې وګوري واوري. دې خاطر خوند پکې نشته، خلک خوند واخلي ساده تیز.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي مرسل هم ورته نظر لري او پاړه ازادي راډیو ته وایي
برنامه کې فعلا نشر میشه، خو اکثرش مطابقه
کوم خبرونه چې اوس پرې کې ډیره د خلکو په خوښه نه دي. اکثرا تلویزیون خبرونه ستړي کوونکي دي. د پخوا په څیر جالب خبرونه نه لري چې لیدونکي او اوریدونکي جلب کړي. انځر ډیره داسې کسان پیژنم چې له محورې په استفادې بهرني چینلونه ګوري.
از ماورا او اینا استفاده میکنم تا چینلای کشورهای دیگه را ببینن.
د ځینو انځوریزو او غږیزو رسنیو مسولین د کابل ښار د دې اوسیدونکو له خبرو سره موافق دی، وایي چې د طالبانو لولوري د محدودیتونو، فشارونو او اقتصادي ستونزو له کابل نشي کولای هغه ډول خبرونه چې خلک غواړي خبرې کړي. د وی سی میز رادیو مسول چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کابل نوم او غږ پر راپور کې خپور شي، ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو حکومت پر تفریحي او د موسیقي پر خبرونو بندیز لګولای، خو خلک له دوی غواړي چې خي او جالب خبرونه ولري چې دوی نشي برابرولای. د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه او د رسنیو کارکونکو هم وایي چې دا مهال د خلکو په خوخه خبرونه پر رسنیو کې نشته، خو لامل پر رسنیو د طالبانو لولوري فشارونه یادوي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو د کمیټې مسول سمیا ولی زاده په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
متاسفانه به خاطر فشارها و وضع محله
بده مزهغه فشارونه او محدودیتونه چې د طالبانو لولوري پر رسنیو وضع شوی ته لامل شوی چې د رسنیو د خبریدونکو موادو په څرنګوالي کې د جمهوریت د وخت په برتله ډیر بدلون راشي. له بده مرغه د خبرونو محتوا کې بدلون راغلی او رسنۍ مجبوره شوي چې ډیر پام وکړي او په وروستیو کې طالبانو هڅه کړې چې د رسنیو د ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي.
برای این گروه 1 تریلیون باشد.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وایان خبیب الله غفران په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. طالبانو تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د افغانستان د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د بیان ازادي تجمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په افغانستان کې رسنیو بیلابیل د پام وړ تفریحي، روزنیزې، سیاسي او د خلکو په خوښه خبرونې وړاندې کولې. د افغانستان له خپلواکو رسنیو د ملاتړ دفتر یا نه چې اوس په افغانستان کې چارې درولې، د 2023 کال د نومبر په میاشت کې د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو راپور په خبرولو سره ویلي و چې په وروستیو کې په افغانستان کې له 1 تلویزیونی شبکو څخه 8 تړل شوي دي. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 211 رسنۍ تړل شوي چې له کابله 1,850 تنو څخه چې په رسنیو کې کار کاوه اوس 4,500 تنه کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ګلوبل اکسپریشن ادارې له لوري په کلنی راپور کې چې سږ کال د مې میاشتې په 1 نیټه خپور شو، افغانستان د بیان د ازادۍ له اړخه په نړۍ کې یو له بدو هیوادونو څخه ګڼلی دی.
یو شمیر افغان نجونې چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال په هند کې زده کړې کولې وایي اوس په دغه هیواد کې بې برخه لیکې دي. تفصیل سنا کاکړ نورو.
یو شمیر افغان محصلین نجونې چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هند ته د زده کړو لپاره راغلي وي، له زده کړو وروسته په دغه هیواد کې په بې برخلیک وضعیت کې دي. دغه محصلینې چې تیر او سږ کال فارغې شوې، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کار او زده کړو د بندیز له امله نشي کولی بیرته ستنې شي او په هند کې هم اقتصادي او د ویزې د ستونزو سره مخ دي. یوه زده کوونکې خاطره چې تیر کال د پنجاب پوهنتون د کمپیوټر ساینس له پوهنځي څخه فارغه شوې، ازادي راډیو ته وویل چې د مالي ستونزو او د کار حق د نه درلودو سربیره د ویزې د تمدید په برخه کې هم له ستونزو سره مخ ده.
د محصلی دورې د پوره کېدو وروسته د ویزې اخیستو ستونزې ډېرې دي. زموږ ویزې نه تمدیدوي او که یې تمدید هم کړي د 2 یا 3 میاشتو لپاره، هغه هم په ډېرو ستونزو. او که د 2 یا 3 میاشتو لپاره تمدید هم شي، یوه میاشت یا 15 ورځې وروسته مو ویزه راځي.
نوموړی زیاتوي چې له لوړو زده کړو فارغ شوي زده کوونکي په هند کې د کار حق نه لري چې وشي کولی د خپل ژوند لګښتونه پوره کړي. یوه بله افغانه روما محبي چې دوه کاله وړاندې د هند له پنجاب پوهنتون څخه د ماسترۍ په کچه فارغه شوې وایي چې دا دوه کاله یې له ډېرو ستونزو سره تیر کړي دي.
افغان محصلینو چې خپل زده کړې پای ته رسولې په هندوستان کې بند پاتې دي، نه افغانستان ته تللی سي او نه کوم بل هیواد ته، پیسې نه لري چې د کور کرایه ورکړي، د ویزې ستونزه لري. زه خپله هم له جنوري میاشتې راهیسې ویزه نه لرم. یو ملګري ته مې خروجی ویزه ورکړه.
یو بل افغان پیغله چې نه غوړي نومي په راپور کې واخیستل شي او تیر کال د کالیکټ پوهنتون څخه فارغه شوې، ازادي راډیو ته وویل چې په دې وخت کې ښځینه او نارینه زده کوونکي دواړه له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
به خواست ما از دولت هند است که شرایط ما را هم مد نظر بگیرند و ایره درک داشته باشند که ما از سرین افغان
بخواست. زمان خوختنه ده هند لدولت خداده چه زمان شرایط ده پا پامکیونیسی پا زنگری توگه دنجونو چه پا افغانستان که ده کار او ازدکر اجازه نلری. لکتر لگه ده هند دولت ده حقوی تا ده تحصیل ده دوام زمینه برابر کری او حقوی تا بورسی ور کری.
راپور کې مو اوریدل چې افغان نجونې په هند کې له سړول ستونزو سره مخامخ وي. اوس هم کندهار ته ورځو چې د کندهار د مسافرونکو موټرو د کرایې نرخ لوړ شوی دی. د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې د دغې کرایه دی کم شي. ورځو سیمې ته وبدل نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
دا په کندهار کې د کابل موټرونو اډه ده چې لدې ځای هر ورځ زرګونه مسافر په کوچنی او غټو موټرونو کې کابل ته تګ راتګ کوي. دلته د کندهار څخه کابل ته یو تلونکی مسافر فضل محمد د مسافرونکو موټرو پر لوړی کرایې نیوکه کوي او وایي د مسافرونکو شرکتونو او کوچنی موټرونو د ټکټ بیه ډېر لوړه ده او دوی نسي کولای په لوړه بیه ټکټ واخلي.
د لارې کرایې لږ پورته دي. باید چې دغه زموږ حکیم نظام باید د خلکو ته متوجه سي چې ډېر مسافران خلک ساغه ډېر مجبور دي، غټ کرایه وس نه لري، باید د کرایه کمې سي. د دې لارې ده
احمد شاه او احمد الله چې دوه نور مسافر دی وایي د مسافرونکو موټرو کرایه باید د تیلو د بي سره تړلې وي او د تیلو د ارزانه کېدو په صورت کې هم کرایه باید کم سي. د دوی په وینا کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي، خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایه نکشته کیږي. دوی زیاتوي چې د کرایې په اړه باید واضح او شفافه پالیسي موجوده وي چې مسافر او موټر چلوونکي دواړه پرې خبر وي. دوی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت ریاست څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
یو خلار ډیره خرابه ده نو کرایې خامخا یو څه جدي نو داسې اوس افغانۍ څخه تر زر افغانۍ پورې کرایې دي.
کرایې ډېرې زیاتې جدي دي. کرایې د 1500 نه تر زرو پورې د کابل نه تر کندهار پورې کرایې دي. دا کله تخفیف وشي په دې کې دا یو ښه خبره ده. لارې ټولې بندې دي، ډېر مشکلات رامنځته کېږي. نیمه لاره چې دا ټوله خانه ده.
د مسافرونکو موټرو د لوړی کرایې د شکایتونو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترانسپورت رئیس مولوی عبدالغفور وایي د مسافرونکو موټرو د کرایې د کنټرول په موخه یې یوه لایحه جوړه کړې او د ریاست هوډ لري چې په بازار کې د پیټرولو د بي د راټیټېدو سره د مسافرونکو موټرو کرایه هم راټیټ کړي.
لس فیصد شته سو مطلب یو لړ سوله نو هغه یو عجل دغه کمیټه جوړیږي هغه خپل بیا دغه ته کمی دغه حق الخدمت یا کرایه ته تغیر ورکړي او نور په عادي حالت کې دی. مطلب په 15 ورځو کې مطلب بیا د کمیټه سره کښینی بیا نخنامه ورته ټاکي دغه کرایې له تغیر ورکړي. کچیر په تیلو تغیر خوړلې او کتیلو تغیر نه خوړلې عادي خپل عادي حالت پاتېږي.
کندهار کې خلک پر داسې مهال د لوی لارو د موټرو د کرایې د لوړوالي څخه شکایت لري چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو او له بلې خوا د بیروزګاری سره مخامخ دي.
پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې دغه هیواد له بېلابېلو ښارونو د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري. پاکستانی رسانه وای چې له رسمي ارقامو سره سم تر پرون شنبه پورې له پاکستان څخه شپږ لکه اووه پنځوس زره او یو سلو نوي بې اسناده افغان کډوال ایستل شوي دي. پاکستان د تېر کال په نومبر کې د بې اسناده افغانانو د ایستلو پلان اعلان کړی دی. د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت د هیواد په شمال کې د مالګې